السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون شپېته تنه افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوي دي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار د ازادي رادیو مشال څنګه ته کړي.
پتتن محبوسین پدی کې ماشومان هم شامل دي. د سن مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته رسانه کیږي او دا د قونسلګری په سای کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. د نمخ کې هم تقریبا 2015 کسان کوشش او په مصرف باندې موږ آزاد کړو او وطن ته موږ استولیو.
دا زندانیان داسې مهال خلاصېږي چې په سند کې د افغان کډوالو فعالان وایي پاکستاني پولیسو دغلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او تیرو شاوخوا دو اونیو کې 200 کسان زنداني کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل تاییدوي چې تر 900 زیات افغانان دا مهال هم د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرحه باندې کار روان دی او په دې تړاو یې د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکارۍ په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری اجانس پرون دوشنبه د دغه وزارت د ویان عبدالمتین قانې په حواله ویلي چې د چین له دغه شرکت سره په تیر اګست میاشته کې خبرې شوې خو په خبره یې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. رویټرز د هواوی شرکت په حواله هم ویلي چې له طالب چارواکو سره په دې تړاو غونډه کې پر کوم ځانګړي پلان بحث نه دی شوی. د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه بې خبري ښودلې خو ویلي دي دوی خپل شرکتونه په افغانستان کې د عملی همکارۍ لپاره هڅوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې ټول افغانستان کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره 2500 د څارنې کمرې نصب کړي او په خبره یې د زرګونه نورو د لګولو پلان هم لري. د دې پلان نیوکه کوونکي بیا وایي چې طالبان د اعتراض کوونکو او لاریونوالو د ډله ییزې څارنې او ځپنې لپاره دا کار ترسره کوي. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 50 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړی مات کړ. هغه د برونزو میډال د ګټلو ترڅنګ په نیمه پایلوبه کې هم ځای پیدا کړ. تمه ده نیمه پایلوبه د چهارشنبه په شپه له ایراني لوبغاړي سره وکړي. په روانو آسیایي لوبو کې چې د چین په هنګژو کې پیل شوي د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبډلمشر محسن رضایی هم د دریو سیالانو په ماتولو سره د برونزو میډال ګټلی دی. په دې آسیایي سیالیو کې شاوخوا 80 افغان لوبغاړي برخه لري. په دې ډله کې د والیبال، ځغاستې او بایسکل چلونې په برخه کې 18 افغان جونې هم ګډون لري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان وتلي او بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ د دوشنبه په ورځ ویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی څو ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکوپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی دی. په دې اړه په بیان کې زیاته شوې چې د اسلامي دولت د سختدریځې ډلې دغه قومندان د عملیاتو او اسانتیاو د برابرولو مسؤول وو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د شبکې ارتباطات برابرول. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې په بروکسل کې به نن د اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان استازي سره وګوري. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشل ویان ویلي چې د ښاغلي میشل لوړپوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي. د فرانس پرس خبری اجانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې د ارمنستان او آذربایجان د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. ویل شوي چې په بحثونو کې به د فرانسې او جرمني د ملي امنیت سلاکاران او د جنوبي قفقاز لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرباغ له بیلتون غوښتونکي سیمې څخه د تېښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې ناکرارۍ وروسته تر هغه زیاته شوي چې ارمني ځواکونو په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې ماته وخوړه. دا وو خبرونه. که غواړئ چې تفصیل بیا هم وګورئ او ویلولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د بحث وړ مسالې څه دي؟
اجندای این جلسه را
د غونډې اجندا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي.
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته روان شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي
افغانستان په اړه د ماسکو په فارمټ کې د سلام مشورو غونډه به په ماسکو کې نه بلکې په کازان کې جوړه شي. بحث د سترګې په لار یو چې ګاونډي هیوادونه څنګه کولی شي د افغانستان سره د اوسنیو ننګونو په لرې کولو کې مرسته وکړي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړۍ د تنګولو سره سره پرون شپېته افغان کډوال د سند له زندانونو آزاد شوي. افغانستان کې سیلاب ځپلي هم شکایتونه لري.
ډېرې خساري اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي، مځکه د بای نه تللي دي. بې موږ سه تر اوسه موسساتو دولت څه هېڅ کومک نه دی کړی، نهایت زیات کومک ته ضرورت لرو.
نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه له یاده مه باسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم و منی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. ټاکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان وضعیت وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. دا چې په غونډه کې د بحث وړ مسئلې نورې کومیدي تفصیل به له صفی الله ستانکزي وو.
تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره سیما باهوس د غونډې ګډونوالو ته خپل معلومات وړاندې کړي. نصیر احمد فائق چې د مخلو جمهوریت له وخته د افغانستان په دایمي څوکۍ پاتې دی، ازادي راډیو ته د غونډې د اجنډا په اړه وویل. د غونډې اجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي. د افغانستان دایمي استازولي هم په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب ګډون او وینا کوي. خغلی فائق د نورو جزئیات له ورکولو پرته زیاته کړه چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی هم ګډون کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه د دې غونډې د بحثونو عمده برخه وي. د دې غونډې په درشاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا تیرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې دا غونډه د امنیت شورا د غونډې په درشاله کې د پراخو سلام مشورو یو برخه وه او دا چې ملګري ملتونه رغنده تعامل ته ژمن دي او ډاډ ورکوي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش امنیت شورا ته په خپل تیر درې میاشتنی راپور کې ویلي وو که طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا د منل کېدو هیله لري، باید د بشري حقونو د درناوي او ودې لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. هغه ویلي وو طالبان په افغانستان کې د خپلواک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکوي چې په نتیجه کې جګړې او شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو او ازادۍ محدودیتونه دوام لري. ښاغلی ګوترش په خپل راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیت هم د طالبانو د هغې پرېکړې په نتیجه کې له خنډ سره مخ شو چې د دې سازمان په دفترو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. دې پرېکړو خدمتونو ته د ښځو لاسرسی هم محدود کړ. طالبانو په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته یې د زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکړې او د پوهنتونو دروازې هم د ښځو نجونو پر مخ تړلې دي.
و هم اوریدل چې ملګری ملتونه نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کې بحث کوي او ټاکل شوی چې د امنیت شورا دغه غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. بل لورته د طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف د روسیې پلازمینې مسکو ته روان شوی دی. دغه غونډه سبانه بل ورځ یا د سپتمبر په 9 د تاتارستان په مرکز کازان کې جوړیږي، خو تر دې غونډې مخکې به د طالبانو پلاوی په مسکو کې وي. دا چې دا پلاوی به په مسکو کې څه کوي په دې اړه تر اوسه رسمي د طالبانو سرچینو څه نه دي ویلي، خو دا چې د کازان په غونډه کې څه مسلې مطرح کیږي په دې اړه پام وکړئ. د راپور
د موسکو فارمټ دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پیله شوې دي. که څه هم طالبان د موسکو فارمټ دو مخکینیو ناستو ته نه وبلل شوي، خو دا وار څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د دوشنبې په ورځ موسکو ته تللی او تمه ده وروسته کازان ته سفر وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شنبه ناوخته په نیویارک کې د موسکو فارمټ د راروانې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، د افغانستان په اړه د موسکو په فارمټ کې د سلام مشورو غونډه به په موسکو کې نه بلکې په کازان کې جوړه شي. موږ په دې اړه بحث ته سترګې په لار یو چې ګاونډي هیوادونه څنګه کولی شي د افغانستان سره د اوسنیو ننګونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د روسیې دولتي اژانسونو رپورټ ورکړی چې روسیه تمه لري د کازان په غونډه کې به د سیمې هیوادونه په افغانستان کې له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کېدو او هم له دې هیواده د ترهګرۍ او مخدره موادو د پیښو ګواښونو پر ضد په خپلو دریځونو ټینګار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا رسنیو ته ویلي، د موسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت، د سیمې امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث کېږي. هغې له ښودلې چې د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شي. موسکو فارمټ په 2018 میلادي کال کې د چین، هند، ایران، پاکستان او روسیې لخوا پیل شو چې وروسته ورسره د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم یو ځای شول. د موسکو فارمټ شپږمه غونډه له افغانستانه د سیمې د لرې او نږدې هیوادونو د اندېښنو له دوام سره بیره پلان شوې. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان ادعا کوي چې له افغانستانه د ترهګرۍ او وسله والو بریدونو ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو په تېره بیا ازبکستان او تاجکستان هم څو واره اندېښنې ښوولي چې له افغانستانه امنیتي ګواښونه او د مخدره موادو د قاچاق له ستونزو سره مخ دي. د موسکو فارمټ د وروستي 2022 کال د غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلی و، افغانستان ته د اقتصادي او بشري مرستو د رسولو هڅې باید ګړندۍ شي او د دغه هیواد د موقت حکومت لپاره دا مهمه ده چې د خلکو اساسي حقونه او ازادۍ تضمین کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قسم ورزو پاکستان ته. د پاکستان په سند ایالت کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د فعالیت کړی تنګ شوې ده او سلګونه افغان کډوال د پاکستان جیلونو ته لویدلی دي. خو تازه په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګری ویلي چې پرونې 60 تنه افغان زندانیان چې ښځې او ماشومان هم پکې وو له زندانونو آزاد کړي او افغانستان ته استولې دي. تفصیل د مشهد راډیو د خبریال پر راپور کې.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار پروند ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي، شپېته افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوې دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلې دي.
شپېته تن محبوسین په دې کې ماشومان هم شامل دي، د سند مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته رسانه کیږي او دا د کونسلګری په سعی کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. دوی نه مخکې هم موږ تقریبا 2615 کسان وشوشو په مصرف باندې موږ آزاد کړي وو، وطن ته موږ استولي وو. اوس هم 900 نه لږ زیات کسان موجود دي. زموږ کوشش جاری دی چې هغه هم زر تر زر آزاد شي.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلی منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي، بیرته لیږل شوي کسانو کې شپږش ماشومان هم شامل دي او د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو کمپاین لا روان دي.
په دې کې شپږش ماشومان او څلور دې سړیانو او دیو کسانو دا ته د 9 سپتمبر سی اول نیول شو او بیا دغه پاس د دوی پوره کیسونه چلیدلی او دوی د خپل قید موده پوره ک د دې نه پس دوی ریپورت کړل شو. په دا کې ورستی سو ورځو کې په کراچۍ کې د 200 زیات افغان کډوال ونیول شو.
د کراچی خار په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ستمبر د 9 د افغان کډوالو د نیولو تازه کمپاین پیل کړی دی او د پولیسو په وینا تر اوسه یې شاوخوا 900 نه زیات غیر قانون افغان کډوال نیولی دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړی دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس وایي چې یوازې غیر قانون افغان کډوال نسی، خو بیا افغان کډوالو د هغوی وکیلانو او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرل بیا بیا مشال ویډیو ته ویل ویلی چې پولیس قانونی میشت افغانان هم نسی او زندان ته اچوي. په کراچی کې قانون پوه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل پخوانی غړی صلاح الدین ایډوکیټ پیوای د پولیسو لخوا قانونی اسناد لرونکي افغان کډوالو نیول د قانون سرغړونه ده. ولې چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د معاهدې یا تړون لاندې افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده، نو د هغوی نیول او زورولو اجازه نشته.
د افغان ریفیوجیز د پاره د یو ان او نه یو کارت جاری کړي چې کوم کارت له چا سره وي، نو آی او رجسٹرډ ریفیوجی، نو د هغه نیولن خو صحیح نه دي، لیکن پولیس اله خپل پیسو د پاره اخر لګنی سي او چې عدالت راشي نو عدالت پرې. یو آ قسم دی چې کوم دغه ایکسپایر شوی دي کارډونه او یو ان او بیا پاغه باندې سره نوټیفیکیشن نه دی کړی چې د سټیټس اوس پدغه باندې سره دی. پاغه کې هم پکا عدالتونو کې خو ضمانت ملو شي، لیکن پسا عدالتونو کې ضمانت نه ورکړي. نو غیر قانوني چې کوم خلک پاتې دي، نو د هغه خو صرف اور صرف چې کوم دی ریپورت کې دا یا ولار دا، نو دغه لپاره عدالت هغه ته ضمانت نه ورکړي، بلکې هغه آرډر کوي چې دا زر ریپورت.
په کراچی کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین په داسې وخت کې پیل شوه چې د سن گورنر کامران ټسوري د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د ویستلو پریکړه کړې ده. او بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه افغان کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت سختي نیوکې هم کړې او ویلي چې باید حکومت خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او د افغان کډوالو نیول او زورول دي بند کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 10 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدي بیا بیا ویلي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتنه کړي ده چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر قربانیان د مرستو له نشتوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، خو پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت بیا وایي چې دوی له 1 لک کسانو سره مرستې کړي. تفصیل په دې راپور کې لابه دې سپوږمۍ نه اورو.
افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شویو هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې سږ کال ویجاړوونکي سیلابونه پرې راغلي. داسې سیلابونه چې په بېلابېلو ولایتونو کې یې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شویو کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د ننګرهار د بهسود ولسوالۍ د دامان کلي اوسېدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم وروستیو سیلابونو د دې سیمې خلک سخت زیانمن کړي، خو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تیر سیلابونو او طوفانونو خو دلته اکثره خلکو کورونو ته اوبه ننوتلې وي، خوراکي مواد یې د خلکو نه وړي او بعضې خلکو کورونه یې ورننولي دي. مرضونه هم ډېر زیات شوي دي، نو که بیا سیلاب راځي همدغه لار ده، په دې اوبو باندې به تېرېږي. که چې دا تر اوسه پورې هېڅ دولتي ادارې یا غیر دولتي ادارې په دې خو هېڅ مرسته نه ده کړې.
د میدان وردګو ولایت د دامیرداد ولسوالۍ اوسېدونکی سید محمد هاشم هم شکایت کوي چې سیلاب د دوی ټوله هستي له ځان سره وړي او مرستې ته سخته اړتیا لري.
سیل را ووتو، پورته او ښکته یې ډېرې خسارې اړولې دي. کورونه تخریب شوي دي، مځکه د بای نه تللې دي. د موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هېڅ کومک نه دی کړی. دا خلک موږ نهایت زیات کومک ته ضرورت لرو، عاجل ضرورت لرو.
خو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150 زرو ډېرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړي دي.
تروسه پورې موږ تقریبا د عمل نه تر دې خوا څه کم یو لک او پنځوس زره کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسره نغدي کومکونه شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان میاشتې ټولنې د شنبې په ورځ په دوو بېلابېلو خبر پاڼو کې ویلي چې په کابل، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله له 1500 زیانمنو شویو کورنیو سره نغدي مرستې کړي دي. د دغې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرستې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوي او هرې کورنۍ ته 1500 افغانۍ نغدي مرستې رسېدلې. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي، خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو 11 ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته دوام ورکوو، خو لاند په یوه سیمه ایزه موضوع کې تم کیږو. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې بروکسل به نن سه شنبه د دوو اوږدمهاله رقیبانو ازربایجان او ارمنستان د استازو کوربه وي. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشل ویان ویلي چې د ښاغلي میشل لوړپوړی ډیپلوماتیک سلاحکار به د بحثونو مشري کوي. د فرانس پریس خبري اجانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې د ارمنستان او ازربایجان د ملي امنیت سلاحکاران ګډون لري. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرهباغ له بلتون غوښتونکي سیمې څخه د تېښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې هم ناکرارۍ وروسته تر هغه زیاتې شوي چې ارمني ځواکونو په ناګورنو قرهباغ کې د ازربایجاني ځواکونو په وړاندې ماتې وخوړله. په پلازمینه یروان کې لسګونه مظاهره چیان وروسته له هغه ونیول شول چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د سیاستونو پر ضد سړکونه بند کړل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې افغانستان د پهنتون وتلي استادان بیرته راستان کړي. دا چې ولی تفصیل لسنا کا کړو.
مختلف هیئتاره
بلابل پلاوی مو بیا بلابلو هیوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغه دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په یوه غونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو د رابللو په موخه بېلابېلو هېوادونو ته پلاوي استولی دي، خو هغه ته نه دي ویلي چې دا پلاوي یې کومو هېوادونو ته لېږلي دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیرا سخ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بېرته به ستانه نه شي.
استادي در دانشگاه یا در پوهنتون تنها ماش
په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده. هغه څه چې اړین دي خپلواکه اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې په مختلفو هیوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنېږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بې برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بېوسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پاندې حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخې په خواني استاد عبیدالله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پانتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
استادا خواسته نشوه که فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه و بس.
له ښوونکو دا ونه غوښتل شي یوازې لکه ماشین په ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چې عالي تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وضع شي هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې ښوونکي ویني چې په عملي توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې د پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیستل شي.
ما در قدم اول ضرورت پیدا داریم که دروازې پوهنتونها بر روی همه دخترها باز شود.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد نریم په داسې حال کې د افغان استادانو د ربلولو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د ګوښه کولو او د طالبانو حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نورالله خان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل:
زه چې څومره خبر لرم د خپلې روسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دی چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر یې منفق کوي او بل طرف ته به بیا ما ته بلنه راکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې ورزول شي هغه شی هغه سې نه روزل کېږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم ته د مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ له امله اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بېرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو خبری ټولګه د پروګرام پای ته رسیدي. ورستای راپور اخلو په اورزګان کې د دو کورنیو دښمنی په دوستی بدله شوه.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د دوه کورنۍ ترمنځ د دغې روغې جوړې په پار تېره شپه لسګونه قومي مخور، دیني علما او ځایي طالب چارواکي راغونډ سوي وه. د دې دوه کورنۍ ترمنځ دا دښمني یو کلنه وه چې ترمنځ یې پکښې کې یو کس وژل سوی و. دیني عالم مفتي فضل حق وایي د دوی ترمنځ یې داسې جوړه او روغه کړې ده. ورته
نو موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د عداوت د دغه مذکوره عداوتونو او جنجالونو فیصله پر داسې رقم باندې ور وکړه چې حاجی عبدالرحمن مذکور به اتلس لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری چې نصف یې نه لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری بدیل رایج الوقت افغانۍ به د مقتول محمد ګل د قتل د صلح په بدل کې و مذکور غلام نبی ته قبضن ور تسلیم کړي د پاره د وارثانو د مقتول محمد ګل.
هغه کورنۍ چې ترمنځ روغه جوړه سوي خوشاله دي او پر نورو خلکو ژغ کوي چې په خپلو منځونو کې د ورورولۍ، مینې او محبت په فضا کې ژوند وکړي او د دښمنۍ څخه لاس واخلي. مولوی عبدالصمد او رحمت الله صدیقي داسې وویل: د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی وویل چې دوی ګڼې نورې دښمنی کورنۍ هم پرې وټغر کښېنولې دي او هڅه کوي چې دا لړۍ لا هم جاری وساتي. په اورزګان ولایت کې دغلته د کورنۍ او قومونو ترمنځ شخړې اکثره وخت د اوبو او یا هم د پټیو پر سر راولاړېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. azadiradio.com ته ورشي.
اوریدونکو د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. وړاندې درته 19 پرګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکرې لانډو خبرونو ته. د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون 16 تن افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوي دي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړې ده. د زندانیان داسې محل خلاصېږي چې په سند کې د افغان کډوالو فعالان وایي پاکستانی پولیسو دغلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 200 کسان زنداني کړي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرحه باندې کار روان دی او په دې تړاو د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکارۍ په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری اجانس پرون دوشنبه دغه وزارت د ویان عبدالمتین خانی په حواله ویلي چې د چین دغه شرکت سره په تیر اګست میاشته کې خبرې شوې، خو په خبرې کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو مډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 15 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړی مات کړ. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ پرونو ویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی څو ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکاپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې بروکسل بنن سه شنبه د دو اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان د استازو کوربوي. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشر ویاند ویلي چې د کاغلی میشن لوړ پوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیو نی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps.
د نشئی موادو په قاچاق کې کېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړي ده او نو لارو چارو سره د نشئی موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شک بستری روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشئی مواد ولې د بواسیر د ناروغۍ سبب کیږي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشئی مواد استعمالول د هیموروئید فیلز او یا د بواسیر سبب کیدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سرمعلم صاحب خیریت خو زمو د څه لپاره راغوښتیم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ. یو سلو اوه هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې ائتلاف غړیتوب لري او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفر وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسی او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو او نشئی ګولیو جوړول ډیر سوي او سلګونه زره ځوانان قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید له کموالي سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشئی موادو ته ډیر پام اړولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشئی موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابر خطرناک دی. د د کیمیاوي نشي موادو د روغتیایي او امنیتي ستونزو ډېرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ایتلاف جوړ کړ. د دې ایتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشي موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په نیویارک کې د دې ایتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه کې له خپلو ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده او نوو لارو چارو سره د نشه یي موادو نوي ډولونه نویو ځایونو ته وړي. د نړۍ په هره سیمه کې کیمیاوي نشه یي مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې تریمادول، په منځني ختیځ کې نشه یي ګولۍ او آسیا کې آراموونکي درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشه یي موادو تجارت اوج ته رسېدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره د نشه یي موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوی ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسۍ او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشه یي موادو د روغتیایي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یوه لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژۍ له شرکتونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او هغه ویبپاڼې هم وتلي چې له دې لارې د نشه یي موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یوه تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشه یي مواد په تیره بیا د افغانستان د شیشې تولید په بېساري توګه ډېر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې مشره میرمن ګاډای ویلي وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دی، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای یې د شیشې تولید نیولی او د وخت په تېرېدو سره ډېریږي.
ښیښه یو ډول کیمیاوي نشه یي مواد دی چې په نړۍ کې ښه ډېر جوړېږي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشه یي موادو نیول شپږ برابر ډېر شوي دي. یو این او ډی سی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالی سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوي دي.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې تر یو لک ډېر انسانان د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له امله مړه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشه یي بوټو پر ځای کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، خم خم مورم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه‌یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارې په مالي او تخنیکي مرسته فعال شوی، د سری میاشتې په یوه ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډېر سوي دي، خو د روغتیایي مرکز نشتوالی د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له څو کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت، دا ښکلی طبیعت هم د نشه یي موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوسمهال سلګونه نارینه او خزینه معتادین پکې وسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د اعتیاد ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملي فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر په لټه کې دي.
غربي نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغوی په لغمان کې بستر دي او تقریبا یو نیم سلو پورې معتادین په کابل کې بستر دي. په شرقي نورستان کې برګمنتال کې کامدیش کې په کشتوز کې هم موږ معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي، موږ ته وایي چې شفاخانه کله فادېږي. شفاخانه دومره برابر شي چې مریضان یې داخلولو ته چې چمتو شي، نو هغوی ویلي چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نیشه بوټو کښت ډېر کم و، خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاق لاره پاتې شوې ده، د ځوانانو پام نشه یي موادو ته وراوښتی او معتادین پکې ډېر شوي دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوې چې غوښتل یې د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمال کړي. نصیر الله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډېر شوي دي.
په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحاله یو چې معتادینو لپاره هم شل بستریز روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسی وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دې کافي امکانات برابر کړي.
د سرې میاشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو دپاره افتتاح شو چې په دې باندې موږ ټول نورستانیان خوشحاله یو. موږ نور هم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې هسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېری نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګ مټال ولسوالۍ د افسای کلي اوسېدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نشه یي موادو په تېره بیا په تاریاکو معتاد شوي دي. خو د روغتي مرکز د نشتوالي له امله څو کاله کېږي چې د اعتیاد ستونزې او دردونه ګالي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو اورېدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې تم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو غاپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لروي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تېره بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کولمو د لاندنی برخې یا د رکټوم د ساحې یو جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحې نه پاس د درګونو د زپیرو یا پانډوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیر او د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامدار قبضیت، د وزن زیاتوالی، د کولمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغی د پخو سر دوامدار کې نستل ډیر زیات درون کار کول هغه کارونه چې د پخو سر باندې ډیر څوک کینی د شراب او مخدره توکو له کافین تریاک شیشې کرسټل ټابلیټ کا ټرامادول مختلف نشئی مواد استعمالول او همدارنګه د کم اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
نشئی مواد ولې د بواسیرو در پیدا کېدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد مجمون کاغه هر نشئی مواد وی کاغه شیشه یا کرسټل وی کاغه تاریاک وی یا پین خاندان وی یا دافین مصنوعی توکې لکه ټرامادول او پی تی ډین او مورپین او یا د سینور اول نمبر د کلمو د حرکات او د کمخ سبب کی چې په نتیجه کې ډېره اوبچس بی او د قبضیت لامل کی او قبضیت خپل رکتم په ساحه کې د غکم رګونو زپیری اپندوس کی چې د دوی د پړسیدلو شکیدلو سیر کیدلو سبب کی او دویم خپل نشئی مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کیدلی شي ځکه یو علت خو دا ده چې د کلمو حرکات کمی کله چې د کلمو حرکات کم شوال ته د اوبو زیات جذب صورت نیسی په نتیجه کې مواد کله کیږي او بل دا چې خپل په موضوعي ډول باندې هم په دغه ساحو باندې تاثیر کوي د ساحې د کلمو د وچوالي سبب کیږي او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری د پړسوب او د میکروبونو لامل کیږي. بل دا چې نشئی مواد هغه کا هر نشئی ماده خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندیدو د تنګیدو سبب کیږي چې داغه په واسطه اکثره کده ادرار یا تشو میتیازو ساحې ماسیری دی داغو د بندیدو هم د ډک میتیازو د مواد غایته د ماسیرو یا کمی حلقی چې دی چې بهر ته مواد روزی د دی د تنګیدو سبب کیږي او په نتیجه کې د خپل هم د زمينه مسایدیږي چې مواد غایته په خپل وخت چې ضرورت دی ونه شي او بل اخره د قبضیت او بل اخره د زپیرو یا د رګونو د پندوس کې د پړسیدو او د بواسیرو سبب شي.
د هو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشئی موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشئی موادو د وجنه او یا که د هر وجنه پیدا شوي وي درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه. دویم ټینسموس. ټینسموس دا معنی چې انسان کله کله بې اختیاره د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایته خارجیږي یا په ډېر ساده ډول ووایم چې انسان اکثره داسې فکر کوي مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم خو د ګاز سره مواد غایته خارجیږي چې دې حالت ته ټینسموس وایي. دریم غټ علامه پاین یا درد دی چې درد کیدلی شي د کلمو څخه د باندې د کلمو څخه دننه وي. او څلورم یو غټ علامه د کتلې جس کونه ده د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسیږي هغه که داخلي هیموروید یا داخلي بواسیر وي احساسیږي او که خارجي هیموروید وي او یا درجه دریم هیموروید یا بواسیر وي نو هغه خواته په سترګو هم کتلی شي او په لاس باندې هم جس کولی شي. نوری متمم علامې لکه خارخ دے سوزش دے پړسوب دے سہا کې مواد غایته سره د وینې راتلل او د بلغم راتلل دي البته وینه تازه وي د ساحې دردونه وي مریض اکثره د کتنې ساحې نه د درد شکایت لري.
که کوم معتاد تر نشئی مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر داسې کسانو به د نشئی موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغېزې څه وي؟
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشئی موادو څخه استفاده کوي د دوی لنډمهاله اغېزه خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اراضو علایمو شدت زیاتیږي لکه قبضیت زیاتیږي پړسوب زیاتیږي وچوالی زیاتیږي او په اوږدمهاله ډول باندې کیدای شي چې د بواسیر د ذخیرې د زیاتو پړسوب سبب د شکیدلو سبب د وینې د جریان یا د وینې زیات راتل او همدارنګه کم خونی ځکه چلته وینه ځای کیږي نو په کس کې کم خونی منځته راځي او د کولمو یا د رکتم د ساحې مختلفې التهابي انتاني ناروغیو سبب کیدلی شي. تا تر دې چې د جراحي خونریزې تر سرحده رسیدلی شي
هغه بواسیر سي د نشې موادو له امله راپیدا شوي وي. آیا د نشې له پریښودلو سره بیرته ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کم کسان چې نشه پرېږدي د دوی د بواسیرو د اعراضو علایمو په شدت کې زیات کموالی راځي لکه قبضیت او درد او خشکي د وینې بهېدنه پړسوب دا یو زیات سرحده پورې کمیږي ولې بیا هم بواسیر ځانګړې جراحي تداوی ته ضرورت لري.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د خوونځي د سرمالم له خوا زنګ ورته راځي. سرمالم حاجی فرید ته وایي چې پولیس خوونځي ته راغلل او استاد زوی لاستړلې لزان سره بوت. د دې خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته رواني. دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده دا لک لا ولی ویښ دی. ته ودرېږه زه ورشمه.
بشیر زویا نیمه شپه ده ولې نه ویده کیږي؟ سبا مکتب ته نه ځي؟
مکتب ته خو سهار ځم. اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې بیا سهار نه شوې راکېناستلی.
نو څه وکړم اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره خو هر شی خپل وخت لري. دادا اوس دو بجې دي خو به څه وخت کوې او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې تا خو بیخي اعصاب را وخوړله. نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
والکه څه کوې تلویزیون دې مات کړه.
مورې له مخې نه لرې شه کنه ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لک ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهري؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي. پر وړه خبره په قار کېږي. تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
و ښځې هلک دی هلکان خو دغه سې وي وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي. هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قار کېږي. نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي. زما ورونه هم نوي ځوانان دي. هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی له چا کره میلمه کیږي کور ته څه ډول میلمانه راولي په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځېنا وخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، تا هم ځان ته پلار وایې.
بلی
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسو حاجی فرید یاست؟
هو زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو. مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
راځه راځه حاجي صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه راځه په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب زه حاجي فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجي صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
او پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې، دې شاګردانې موتاد کړی وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوم.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره بابېزه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو تر رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
دا ځای د رادیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
زمان زمان دنیا ہے، دنیا ہے زمان زمان دنیا.